دے وڑیم رستو یو تڑون لس لیکڑ دے مالی وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیم سینن آزادی رڈیو تو ویل چې دغه پیسې به د افغان حکومت للارې د کرنې او اوبو لګونې د پروژو د عملي کولو په برخه کې ولګول شي. ښاغلی رحیم ځای وایي چې د دغه تړون له مخې به د هیواد په یو شمېر زیاتو ولایتونو کې خلکو ته د کرنې او اوبو لګونې د سکتور په برخه کې د کار زمینه هم برابره شي. تمه ده چې راتلونکي اونۍ د افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو ترمنځ یو سوداګریز تفاهم لیک لاسلیک شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تفاهم لیک له مخې دواړه هیوادونه به یو د بل په خاوره کې د سوداګرۍ مرکزونه پرانیزي. نوموړي د دغه اقدام د هدف په اړه وویل:
دغه دواړه مرکز به د سبب شي چې دواړو هیوادونو ترمنځ نوي فرصتونه رامنځته کړي، نوي قراردادونه امضا کړي، او که چیرې ستونزې او مشکلات پېښېږي دغه مرکز د لارې باید حل شي. دا یو رسمي نمایندګي به وي.
ښاغلی پسرلی وایي چې اوسمهال له ازبکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ راکړه ورکړه د 350 میلیونو ډالرو په کچه ده او هڅې روانې دي چې دغه کچه یو میلیارډ ډالرو ته لوړه شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 260 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 260 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2450 افغانۍ، یو درې نیمانۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1080 افغانۍ، او نن په کابل کې یو لیتر پټرول تیل په 80 او یو لیتر ډیزل تیل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 90 پوله، یو ایرو 2 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 70 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستانی کلدار 622 افغانۍ. د خبرونو پای.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدلو اندېښمن کړی دی. بلخوا د افغانستان لوی څارنوالان پر څارنوالانو ټینګار کړی چې په خپلو کارونو کې هر ډول تبعیض، په خاص ډول جنسیتي تبعیض څخه ډډه وکړي. تاسې اورېدونکي څه فکر کوئ چې په افغانستان کې ولې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په دې وروستیو کې په زیاتېدو دی؟ تاسې کولی شئ چې د 4 بجو خپرونې ته زنګ راووهئ، یا هم په دې موضوع باندې SMS راته ولیکئ. په دې اړه خپل نظر سره شریکولی شئ. دوه 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقوقونه د غرض مخکښ شزي پروګرام خو ترغه مخکې یو بهرنۍ مسله څېړو. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو ویلي چې د نړۍ په سطحه په هرو 15 ورځو کې یو خبريال وجل کیږي. دغه سازمان په یو نوي راپور کې راغلي چې په تیرو 10 کلونو کې تر 800 ډیر خبريالان وجل سوي دي. د یونسکو په راپور کې سوریه او عراق د خبريالانو په وړاندې تر ټولو خطرناک هیوادونه بلل سوي دي. تفصيل فریبا ظاهر نوري.
د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان نن د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه یو تازه راپور خپور کړی چې پکې راغلي په نړۍ کې په هرو 15 ورځو کې یو خبريال وشل کیږي. دا راپور د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی دی. د یونسکو سازمان دغه نوې موندنې ښیي چې په تیرو 10 کلونو کې 828 تنه خبريالان وژل شوي دي، چې 115 تنه یې یوازې د تیر میلادي کال دي. د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي سازمان دغه موندنه ښیي چې 2015 میلادي کال د تیرې یوې لسیزې په موده کې د خبريالانو لپاره دوهم خونړی کال و. یونسکو زیاتوي سوریه او عراق د خبريالانو لپاره تر ټولو ډیر خطرناک هیوادونه دي چې د راپور له مخې په 2014 کال کې 24 او په 2015 کال کې 30 خبريالان پکښې وژل شوه. وروسته له هغه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 کال کې په دغو هیوادونو کې د دوی په وینا خلافت جوړ کړی دی، هلته ډیری خبريالان د همدې ډلې لخوا اعدام سوي دي. اوکراین او افغانستان هم په 2014 کال کې د خبريالانو لپاره خطرناک هیوادونه بلل سوي دي، چې په دغه کال کې په اوکراین کې 8 تنه او په افغانستان کې 15 تنه خبريالان ووژل سوه. په پاکستان کې بیا په 2014 او 2015 دواړو کلونو کې 4 تنه خبريالان وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان وایي د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې نورې پېښې لکه تښتونی، په خپل سر نیونې، ځورونې او بیلابیل آزار او اذیت لا هم په دغه راپور کې نه دي واضح سوي. د دغه سازمان په خبره ډېری قربانیان سیمه ایز خبريالان دي، چې په هغوی کې فریلانسر یا آزاد خبريالان شامل دي چې په خپلواکه توګه کار کوي او ډېری وخت خوندي نه وي. یونسکو دغه ډله خبريالان د رسنیو تر ټولو ډېره زیانمنونکې برخه بولي.
اساسي او بشري حقوق. د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو ایوې بولی خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د ماشومان د څنګ مرستیاله عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرغ لست
مننه.
معروف صاحب، د شوز په وړاندې تاوتریخوالی څه مفهوم لري؟
ډیر ښه سوال دی. ته هر سنه خپل سلامونه نیکه هیلې ګرانو اوریدونکو ته رسوم، او پس ځاګنه وایم چې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالی مفهوم دا دی چې هر هغه کړنه، عمل، حرکات، سکنات چې پر ښځو باندې په جسمي او رواني نگانه بد تاثیر اچوي یا بد اغیزه کوي، هغه ته موږ تاوتریخوالی ویلی سو. مثلا که څوک یو چاته په بد سترګه ګوري، مثلا که څوک بل یو نفر یو ښځه تاوینوي، تحقیر کوي یا وهل ټکول کوي، چې بیا دا تاوتریخوالی په خپله څو ډولونه لري. پسته به د ډولونو په تریم خبری وکړو چې کوم ډول نه دی، نو دې ته تاوتریخوالی ویل کېږي. یعنی هغه الفاظ، حرکات، سکنات، عمل چې د یو ښځې د جسمي او روحي صحت ته ضرر رسوي او هغه ته خن واقع کېږي، دې ته موږ ویلی سو چې دا تاوتریخوالی دی د دې په وړاندې.
ډیره مننه. افغان میرمنې له کوم ډول تاوتریخوالی سره مخامخ دي کې اوریدونکو ته د ډولونو په اړه معلومات ورکړي؟
ډیر ښه. افغان میرمنې د ډیر ډولونو د تاوتریخوالی سره مخامخ دي، لکه فزیکی تاوتریخوالی. چې په فزیکی تاوتریخوالی کې موږ ویلی سو چې وهل ټکول، جنسي تجاوز، او یو انسان ته ور اچول یا د اعضا و قطع کول، دا ټول په فزیکی تاوتریخوالی کې راځي. چې فزیکی تاوتریخوالی جرم ګڼل سوی ده، او همدارنګه نور انواع د تاوتریخوالی چې کېدای سي ووایي چې رواني تاوتریخوالی، رواني تاوتریخوالی لکه تحقیر کول، کنځل کول، ډارول د چشنه، دا ټول رواني تاوتریخوالی دی. یا مجبورول د یو خودکشي دپاره، یا دې ته هڅول چې هغه باید د کوره ووځي، دا ټول رواني تاوتریخوالی دی. چې هغه څوک چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي، عموما یا خپل خاوند وي، یا خواښې وي، یا په خپل کورنۍ کې ورونه وي، پلار وي، یعنی په ټولنه په هر ځای کې کیدای سي چې تاوتریخوالی د ښځو سره وشي. حتی په دولتي اداراتو کې، غیر دولتي اداراتو کې، په موسساتو کې، او په سړک، په بازار کې هم ښځې کیدای سي چې د رواني تاوتریخوالی سره مقابل وي، چې د هغه ته څوک پر ځای وایي، یا یو خبره کوي په هغه باندې بدلېږي، یا په کالوی باندې لګېږي، په آرایش باندې لګېږي. دا ټول رواني تاوتریخوالی دي، او د ښځو روان ته ضرر رسوي او ښځې ته مضر دي، نو باید د دې مخنیوی وشي. همچنان د ښځو په وړاندې علاوه پر دې چې فزیکي تاوتریخوالی، رواني تاوتریخوالی دي، فرهنګي تاوتریخوالی هم دي. مثلا که یو ښځه مکتب ته لاړ شي، نور خلک په بد سترګه ورته وګوري، یا وظیفې ته ولاړ شي په بد سترګه ورته وګوري، نو دا کېدای سي چې فرهنګي تاوتریخوالی ورته وي. یا که ډېر زیات مشکل هم لري، آتش افغانې ته په یوازې توګه نشي تللی چې خلک ورته بد وایي، د ټول د موږ په فرهنګ کې په نسل په نسل میراث پاتې شوی دی، او فکر کوي چې ښځه حق نه لري چې مکتب ته لاړ شي، یا وظیفه اجرا کړي، او یا شفخانې ته د کوم مشکل د رفع په خاطر لاړ شي. همدارنګه اجتماعي یا ټولنیز تاوتریخوالی دی، چې په ټولنیز تاوتریخوالی کې هم ویلی سو چې ډول ډول تاوتریخوالی دی. مثلا ښځه مجبوروي چې د دې لپاره چې هغه خدای نه کرده فحشا وکړي، او د دې کار له امله هغه نارینه ته چې ولو خاوند وي یا ورور وي یا هر څوک وي، د هغه ته اقتصادي ګټې وړاندې کوي یا راوړي. همدارنګه د ښځې د نه عکس اخلي یا فلم اخلي، او هغه نشر کوي په ډیر ځایو کې، چې دا په خپله یو نوع تاوتریخوالی دی، او په ټولنه کې ښځه انزوا کوي، د همدغو انزوا کې د همدغو تاوتریخوالی په خاطر. بل ډول تاوتریخوالی هم اقتصادي تاوتریخوالی دی چې دوی ته حق نه لري چې په مال کې تصرف ولري، په عایداتو کې تصرف ولري، او په خپل کار وکړي او خپل عایدات ولري، یا ارث ورته نه ورکوي، میراث چې پاتې کیږي ورونه په دې فکر کوي چې خور باید د میراث موږ ته وبخي، او په داسې حال کې چې الله تعالی چې هر څه ویلي دي د هغه گنجائش نه لري چې بشر په هغه کې خبرې وکړي، او د میراث په حق له هم د نارینه و حقوق معلوم کړی دی، هم د ښځو حقوق معلوم کړی دی. هیله من یو چې هغه د موږ مسلمان ورونه باید میراث خپل حق چې پې باندې لري هغه خلکو ته وسپاري او په شرعي توګه میراث وویشي.
د افغانستان په قوانینو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه څه ویل شوي دي؟
او همدارنګه موږ ویلی شو چې تاوتریخوالي جرم دی، د تاوتریخوالي پر وړاندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قانون کې په څلورمه ماده کې جرم ګڼل سوی دی، وایي هیڅوک نشي چې کولای چې تاوتریخوالی وکړي پر ښځه باندې. او پنځمه ماده 22 موارد ته تاوتریخوالی ویلي دي چې په دغه 22 مواردو کې هم دغه لاتکوب راځي، کار ته نه پرېښودل، مکتب ته نه پرېښودل، دوا ته نه پرېښودل، میراث نه ورکول، د په کور کې اقتصادي تسلط نه درلودل، په میړه په جبر باندې ورکول، خرڅول، د په مواد مخدر باندې معتاد کول، یعنی دا ټول جرم دی، تاوتریخوالی ګڼل کیږي او جرم دی، او که څوک دا عمل کوي باید د قانون له مخې خپل جزا وویني.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان
سری کښه پولیس او یو سوي دي
تاکر اوس مشکل نه هغه تاکر مریض راغی
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله راو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بکرم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نورو موږ حکومت ښایي شروع چې موږ د وګړو باندې بس کړی
چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښست. د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي لاملونه څه دي؟
د تاوتریخوالي عوامل معلوم دي چې په اول قدم کې ناپوهي ده، د خلکو د شریعت نه، د قانون نه، د ښځو د حقوقو نه، د نارینه و د حقوقو نه، همدارنګه ناامني هم یو عامل کېدای شي چې په افغانستان کې د ناامنۍ له کبله قانون چون نه پلي کیږي، په دې خاطر د شوم کړنه ورځ په ورځ زیاتیږي او نه کمیږي. او همدارنګه د په افغانستان کې په عدلی او قضایی اداراتو کې د فساد په خاطر هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضایا یا دوسیې په سمه توګه نه بررسی کیږي، که څه هم اوس ډیر امیدوار یو چې دا قانون په سمه توګه پلی شي، او همدغه په همدې هدف مو یو کمیټه جوړه کړې ده چې په هغه کمیټه کې د ولایتونو والی، د محکمې رئیس، د سرنوالی رئیس، د ټولو په ګډون باید دوی په دې باندې تلاش وکړي چې دغه قانون اثرات په عمل کې پیاده شي او ښځو د تاوتریخوالي نه خلاص شي. او همدارنګه د تاوتریخوالی نسل پر نسل چون پاتې سوي دي، او نارینه هغه نارینه چې په ښځو باندې تاوتریخوالی کوي فکر کوي چې زه ټول نه غیرتي یم، په داسې حال کې چې دا د انسان غیرت نه ثابتوي بلکې په یو ضعیف باندې چې دغه تسلط لاندې ده په هغه باندې ظلم او تعذیب نشانه.
تر دا مهاله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره څه سوي دي او که نه دي سوي ستاسو غوښتنه څه ده؟
بلې، همدغه چې یو قانون توشي شوی ده او په قانون باندې کار شوی ده چې دغه موارد چې ښځو جسمي او رواني حالت ته زیان رسوي جرم ګڼل سوي دي، او د قانون د مخې باید هغه خلک چې دا عمل ترسره کوي مجرم وګڼل سي او جزا ته ورسیږي. دا په خپل لوی کار دی. همدارنګه اوس د ښځو چارو وزارت، د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او نور غیر دولتي ادارې شته چې په دې حق له کار کوي چې په ښځو باندې تاوتریخوالی کموالی باید راشي او یا محو شي. او په ښارونو کې تقریبا موږ ډیر د نشراتو دخوا او د رسنیو نخوا خپل غږ وباسو او خلکو ته د تاوتریخوالی د عواقب یا هغه مصیبتونه چې د تاوتریخوالی په نتیجه کې پیدا کیږي خلکو ته بیانوو. خو هیله لرم چې دولت دونه توانایي ولري چې دغه قانون چې توشي شوی ده په سمه توګه تطبیق کړي، سوچ هغه کسان په خپل د اعمالو په جزا ورسیږي چې نور عبرت واخلي او تاوتریخوالی ته خاتمه ورکړي.
ډیره مننه کور دی ودان. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
مخکخې خزي
د ازادي رادیو د مخکخ خزو پروګرام درنو اوریدونکو، السلام علیکم. نن د مخکخ خزو په پروګرام کې د پکتیا ولایت یو ستوري در معرفي کوو. د خپل ژوند کې د خپل شخصي امکاناتونه ډیر څه کړی دي، د خزو په ژوند کې د تغیراتو لپاره رول لوبولی، دا چې څومره کارونه کړی د دې سره به په خبرو کې مطرح کړو. دا به راته ووایي، اول به د دې تعارف واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر نزانه پکتیاوال د پکتیا د ولایت د طب د پانځي استاد، او تقریبا دیرس کال کیږي چې زه د پکتیا په ولایت کې د ډاکټر په صفت کار کوم، او همدا ډول علاوه د دې نه چې زه استاد یم او یو ډاکټر یم د مریضانو سره مې سره کار ده. زه یو مور یم خپل ماشومانو ته، او همدا ډول کور مېرمنه یم. بغیر له غنه زه رئیس د انجمن د ډاکترانو نسای ولادي، او همدا ډول رئیس د ښځو د یوند ټولنې مسؤوله چې غواړو چې ښځې ټول په یو چتر لاندې لاړ شي، او څه رقم ښځې کولای شي چې خپل سیاسي حقوق، فرهنګي حقوق، اجتماعي حقوق، او همدا ډول د تعلیم حقوق، د صحت حقوق لاسته راوړي.
ډاکټر صاحب، خپل ژوند کې پیل یا د پیل د ورځو راته وایي ستاسو ښوونځي ته راتلئ، په کومو شرایطو کې ښوونځي ته راغلئ؟ په پکتیا کې خو تاسو وایي دیرس کاله ډاکټره پاتې شوي. تاسو پکتیا کې تولد شوي؟ مې همدلته زده کړې هم کړې دي. پکتیا کې خو د ښځو د زده کړو مخنیوی کېږي، اوس هم مخنیوی کېږي، په یغ وخت کې تاسو لپاره مشکل نه و؟
واقعیت ده چې مشکلات ډېر، او موږ په ډېر مشکلو باندې خپل تحصیلات مخې ته وړي. څه رقم چې ما قبلګا صاحب منصب و، ما په قندار کې تر لسم صرفه وي پورې قندار کې نو لسه کې ویلي و، هغې نه جای نه کابل سره تبدیل شو. کابل کې مې امنی فدوي په لسه کې دولسم صرف نه اول نمره فارغه شوم. هغې نه وروسته زه د طب پوهنځی ته، د کابل طب پوهنځی ته زه کامیاب شوم، او اوه کاله مې هلته درس وویل، او هغې نه د ماسټر په ساویه د طب د کابل نه فارغ شو. او وروسته هغې نه چې موږ فارغ شو، موږ د دې لپاره چې په پکتیا کې هېڅ زنانه ډاکټره نه وه، او واقعا اشد ضرورت د پکتیاوالو وو چې باید زنانه ډاکټر پکې وي او ښځې وکړی شي خپل مشکل ښه رڼا ډول څرګنده کړي. نو له هغه علاقې نه چې موږ لرن، موږ خپل وطن ته راغلو او دلته مو خپل وظیفه شروع کړه. واقعیت ده چې موږ په ډېر ستونزو باندې تحصیل کړی، باوجود دې چې شرایط یعنی په کابل کې مهیا و، خو دغه سهولتونه چې اوس د مثلا انټرنیټ او فیسبوک هر شی چې وغواړي در سره د په جیب کې دی، خو موږ په ډېر ستونزو باندې خپل تحصیلات، یعنی په ډېر خرابو شرایطو باندې خپل تحصیلات سرته ورسو، باوجود دې چې اقتصادي ستونزې هم وو. د اقتصادي ستونزو په څنګ کې موږ وکړای شو چې ځانونه ورساو او خپل خلکو ته خپل مایند ته خدمات تر سره کو. او کله چې پکتیا ته راغلم پکتیا کې زه په هغه وخت کې د ډاکټر سایولوژي ډاکټر په صفات راغلم. یو کال وروسته هغه انسټیټیو دوی لیاقت استعداد له مخې د پکتیا ولایت د صحت امن ریاست معاون په صفات زه وټاکلم. او تقریبا 25 کال ما په صحت امن کې کار وکړ. واقعا په صحت امن کې موږ کار د صفر نه شروع کړ چې هلته موږ یو قابله هم نه لرې یو نرس هم نه لرل. خو بدبختانه موږ هغه خويندې چې د خپل تر نه هم اتمه ویلو ځانون سره بم تر نه وو او هغه خپل مشکلات بم په حل او تر څو چې موږ وکړای شو مور او ماشوم ته خدمات تر سره کو. د دې په څنګ کې موږ د دې لپاره چې وکړای شو یو بنیاد کې د پکتیا ته موږ قابلګي محل پروګرامونه کله چې جاپان ته لاړم جاپان نو چې دغه پروګرام هلته چلیده او د دې پرمختګ علت هم دغه دلته مزار صحت عامه ته پیشنهاد کړ او د وزیر صحت عامه له خوا دا ومنل شو قابلګي محل پروګرام پکتیا ته موږ خپل شروع کړ او 15 دوره قابلګان هم فارغ کړ. اوس الحمدلله موږ د پکتیا په ډېر لرو پراتو سیمه کې قابلګ په خپل کلینیک لرو چې د اقل کولای شي چې اختلاطات د مریضانو تشخیص کې او مریض کوم مشکل ولري هغه یو چې ته معرفي کې د غنه جګ او سیه مرکز ته معرفي کې ترڅو چې دوی کار وشي. اې دې په څنګ کې چې زه یو ډاکټر هم شپې او ورځې مې مریضانو سره سره کار لرل او د خلکو سره مو سره کار او ما په سیاسي بخش کې هم ډیر زیات د پکتیا ستونزې حل کړې. زه د آگاهی ما مسول په انتخاباتي کوم او هم دا ډول د انتخابات په وخت کې د هغه ارګانونو سره د لیاقت ولي د اهلیت ولي هم چې د لوی جرګې د اساسي لوی جرګې او یوازه ما زه د انتخاباتي کې
دا خو دا ورسته کلونه خبرې وي تاسې کله درس کله مخ کې پکتیا ته راغلي لګ د اوریدونکو لپاره پکتیا هم تشریح کوي سالته وضعیت څنګه
غیر واقعا په هغه وخت کې ما تاسو ول چې پکتیا کې بخي ډاکټر نه وو بخي جنګي د ډیر زیات مکتب ته نه تلل خلک دومره ډیر زیات علاقه مند نه وو همدغه چې خلک راغلي موږ سره به مصاحبه کول او یا به مریضان موږ ته راوړل دوی ټول به دواګان موږ نیکونه پلارونه تکول او دا به ویل چې موږ به خپل اولادونه مکتب ته واچو چې لکه تاسو قندې دوی هم یو سرمایه پاتې شي افغان پکتیا ولایت. واقعیت کې ورځ په ورځ په خکېدو خو کله چې د طالبانو دوره شو مکتب ټول سقوط وکړ. همدا ډول د کله چې طالبان په وخت کې مکتبونه ټول وتړل شو او همدا ډول خزي ټول د کار نه راوېستل شو. خو خوشبختي دا و چې چون موږ ډاکټر دوی موږ ته ضرورت لرل د موږ د دوی له خوا نو وکړل شو ترڅو چې وکړای شو شفخانه په پخو درو شفخانه په پخو درو د شفخانه په څنګ کې موږ خپل ټول مریضان ته شراتله شفخانه ته غیر دینه چې آگاهی عامم دي صحت په بخشي کې ورکاو دوی هم د تعلیم ته پیسې خصوصا د جنګو د تعلیم پیسې دوی ته آگاهی ورکاو چې تاسو باید خپل جنګي مکتب ته پریدي ترڅو چې دوی وکړای شي چې یو خود خپل د اسلامي قوانینو نه خبر شي او د دې په څنګ کې دوی وکړای شي خپل آینده ځوان د خپل وړو سمبال کی او پکتیا او سرمایه شي. دې په څنګ کې همدا ډول هغه ستونزې چې موږ لاته خصوصا کایو مشکل پیدا کړي د خزو سره دوی به ټول موږ چې انجمنم جوړ کړو شوراګان ته براتل دغه له طریقه موږ یو کمیسون لرل چې هغه کې حقوق بشر او مو د خزو چار ریاست بو دا ټول یو نامه دوی موږ سره یو ځای کړو ترڅو چې هغه خشونتونه چې په خزو باندې وو هغه موږ را کم کړو. دوی سره به وغه غېدل فاميلو سره به وغه غېدل ډیر زیات شخړې موږ په همدې ډول سرتره خلاص کړی او جامعه مر خلاص کړی هم د خزو ذهنونه ماګه کړی ترڅو چې دوی وکړای شي خپل ژوند په ډیره ختوګه سرته ورسوي.
دا اوس خو په پکتیا کې د خزو چار ریاست همستا بشر حقوقو اداره همستا خزو د کار کول نور ادارې همستا په خو د خزو وضعیت خراب او چا کار نه کو تاسو څه کول؟
یعنی په واقعیت کې موږ مخکې لیدنه چې د حقوق بشر جوړ شي مخکې لیدنه چې خزو چار ریاست جوړ شي موږ ډیر زیات حل ځل کول. تاسو باور کوئ چې د انتخاباتو په هغه یامه کې ما کور په کور دروازه ټکول او خلکو ته ویلي دای تاسو حقوق د خصوصا خزو ته وسړوي ته دوی سره غږیدل او دیم دې ته راضی کړي چې دوی باید د خپل ټول حقوق چې سیاسي حقوق چې فرهنګي حقوق چې تعلیمي حقوق چې حقوق باید دوی ترلاسه کړي او دام تر دې اندازې پورې وکړي چې موږ خزه تقریبا چې کم وای 50% راووت له انتخاباتو ته رائے ورکړي. دې په څنګ کې چې ما جګر چې علاقه هم نه لرل چې باید ولسی جرګې ته لاړم خو ما ولسی جرګې ته ځان کاندید کړ ترڅو چې نور خزه هم جرأت وکړي او د کورونا راوځي او ځانونه کاندید کړي ترڅو د فرهنګ رواج شي. د دې په څنګ کې همدا ډول مخکې هم ما تاسو ویل چې دغه نرسنګ پروګرام چې موږ جوړ کړ قابلګي محل پروگرام شوراګان را دعوت کړي د خلکو سره غږیږي او دوی تم دغه ټول ستونزې ورته ویل د منطقي او د سہولتونه چې موږ ورته مهیا کړي وو. تاسو باور وکړئ چې اکثرا د سپینګیر خلک چې بیسواد مو په دې راضي شوی او چې د موږ بیسواد خزي تاسو په دې پروگرام کې ونیسي چې دوی یو څه زده کړي. او حتی بعضی کسان چې واقعا علما وو چې ویلي چې ته یو ډاکټر یې کوای شي چې دا کار وکړي ریز قانون اساسي شو دي موږ لورانه دا کار نشي کولای. خو بل اخر یو کال بعد چې موږ د قابلیت پروگرام شروع کړی دی لو څلورم صرف پوری پاکستان کې ویلو راغی چې دایمه لور هم په دې پروگرام کې ونیسه. یعنی واقعا د خپل دوی علاقه مندي خو ولا تر څو چې دوی وکړای شي خپل اولادونه څلورې چې زوی مکتب ته واچوي او هغه وخت چې موږ ګورو او دغه وخت سره مقایسه کوو واقعا ډیر زیات تغیرات راغلي.
خپل مبارزه نه څومره خوند اخیسته.
یعنی واقعا زه ډیر خوشاله مې وخت چې یوناما دفتر به زه وغوښتم یا څه کار به څه مشکلونه به خزو په ډیر تاسو بیم به زورتلم ولې چې الته ډیر خزي دومره ډیر نه راوتلی او اوس الحمدلله موږ ډیر زیات خزي لرو چې یوناما ارسی او نور جامع مدني کې او نور وساتې کې کار کوي په ساته موږ ډیر خزي لرو په تعلیم تربیه کې ډیر خزي لرو همدا ډول موږ ډیر خويندې پانتور کې لرو چې واقعا دا یو لوی لسترونه د پکتیا ولایت
تخو استاد مې د خپل مبارزې ته دوام ورکړي دی استادۍ ترڅنګ په مخ کې دی استاد نه وي خلکو ته پیغام ورکړي صرف کې شاګردانو ته خزینه شاګردانو ته دی پیغام څنګه چې هغه اوریدونکي هم
ما پیغام همیشه خپل شاګردانو ته او ټول اوریدونکو ته داده چې اول خو باید خپل تحصیل کې ډیر زیات کوشش وکړي هغه صرف نه چې دوی اول صرف نه چې دوی چوکي کې کینی دا زمينه بیا نه مسایي دي کوم تعلیم یې کوم حاصلې هغه راز نه هغه دقیقنه زمان باید استفاده وکړي ولی وخت یې دون کې د برت نه راګرځي او همدا ډول د دې پسند کې باید دوی خپل محبوبیت خپل وطن سره د خپل خلکو سره او د ملیت د افغانستان باید دوی د دې سره لقمند اوسيږي او افغانستان په ټول جهان کې بیرغ یې چې د افغانستان کډرونه دوی باید اوسيږي. واقعیت مقدس ځوانان لرو چې دوی تروسه دماغ لا انکشاف نه کړي استفاده نه ورنه شوی کدي په کار وچول شي واقعا په جهان کې به دوی نابغهګانی وي او همیشه زه د دوی نه توقع لرم چې تاسو تر څو چې زده کوئ شئ زده کوئ او تر څو چې تحصیل کوئ شئ تحصیل وکړئ صرف لسانس باندې توقع ما کوئ تاسو ماستری وکړئ تاسو ډاکټرا وکړئ تاسو هر یو باید په هر بخش کې ریسرچونه وکړئ تر څو چې افغانستان هم د نور مملکو سره لکه جاپان سیالي وکړي چې په یو ورځ کې ازادي نیولې او بدبختانه هغه ډیر مخکې تللی خو موږ شاته پاتې یو.
کله کله دی ورستی خبرې په توګه راته کله کله خپل مبارزه کې ستړی کېږي نه
د واقعیت زه هیڅ وخت نه ستړی کېږم خو زه ډیره خوشاله یم کله چې زه مریض هم ډیر زیات یم او کله دروازه وټکی چې وای چې مریض راغی زه ډیره خوشاله یم چې هغه سره مصروف یم ولې هغه شان چې ما سره دی باید دوی ته لکه یو سرمایه ټول ته انتقال کوم او دغه نه دوی ګټه واخلي استفاده وکړي که ډیر کم شي هم
ډیره مننه
تشکر تاسو ته
مخکخه خزي
جوان
آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپګنوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه